السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کوي چې افغان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یو نامه ورسته راپور نیمګړی بولی. نن د شنبه د سلواغي عدالويش پوجوښتمه د فبروري میاشتې 15مه اوش کله مخکې په همدې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتلې. په دې اړه په دې خبرونه کې ځانګړی راپور هم درتل رو. خو اوس اسد الله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یونما راپور نیمګړی بولی. په ننګرهار کې د داعش 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولی. اجرایه ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه په راپور کې یې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3545 ملکی افغانان وژل شوي او 1450 ټپیان شوي چې طالبان په سلو کې د 28 او افغان ځواکونه په سلو کې د ولس مرګ ژوبل مسؤل بلل شوی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل یونما د هیواد په 12 ولایتونو کې د ملکی تلفاتو ارقام وړاندې کړي په داسې حال کې چې طالبان په 24 ولایتونو کې ملکی وګړي لیوي مخې په نخه کړي دي. طالبان په سلو کې د 28 ملکی تلفاتو مسؤلیت نه مني. رسنیو ته پاستول شوی بیان کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا راپور یو ارخیز بللی. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي طالبان په تیرو کلونو کې هم د ملکی تلفاتو مسؤول وو. د ننګرهار ولایت چارواکي په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې په د سرک نومي سیمه کې ګډو ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار امنی قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر دې مهاله 15 داعشي وسلوال وژل شوي او لاس نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د اچین ولسوالۍ 13 کلي د داعش له وسلوالو څخه تصفیه شوي دي. ښاغلي شیرزاد همدارا زیادونه وکړه چې دا عملیات به تر هغه دوام وکړي چې د دې ولسوالۍ نورې سیمې هم د داعش له وسلوالو پاک شي. د پروان ولایتي شورا وایي د پروان د پوهنې د ریاست د اجراتو په اړه هر ورځ سلګونه عریضې او شکایتونه ترلاسه کوي. د پروان د ولایتي شورا رئیس غلام بهاودین جیلانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوهنې ریاست په بې‌کفایتۍ تورن کړ.
متاسفانه
بدبختانه معرف دی وای له بعد مرغ موږ په پروان کې یو ناکام معرف تجربه کړه. هله من يم چې څوک خپه نشي. موږ سلګونه شکایتونه ترلاسه کړي او د ورځې سلګونه عریضې را ترسيږي. د پروان د پوهنې ریاست دا تورونه ردوي او چارواکي وایي چې د ولایتي شورا مسؤلان غواړي پر دوی خپل شخصي غوښتنې ومني. نن د سلواغي یا دلويش په گوشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو غوښتمه کلی زده. نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي اداره وایي ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستان د سرو پوځونو د وټلو کلیزه په پرتمنو غونډو او مراسمو ولمانځي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې بشري وضعیت کړکېچندی. د دغه سازمان سرمنشي لامبرت زانیر پرون وویل جنګیالیو درنې وسلې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې لېږدولي او بلتون غوښتونکي په ځانګړي ډول د شپې لخوا پوځي فعالیتونه او تمرینونه کوي. لامبروتو زانیر د مونشن امنیتی کانفرنس په څنډه کې ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل اوربان هغه څه چې تمه کېده نه رعایتېږي.
It's still unfortunately an active conflict.
لبد مرغ لا هم فعال شخړه روانه ده. اوربن هغه چې مختمه درلوده نه مراتی. موږ ځینې درنې وسلې لیدلې دي چې د منسک موافقه پر خلاف لومړی کرښې ته نږدې لیږدول شوې دي. موږ روان پوځي فعالیتونه په ځنګړي توګه د بلتون غوښتونکو په لوري کې د شپې لخوا پراخ پوځي تمرینات کورو. هلته ډېر تحرکات شته چې د اندېښنې وړ موضوع ده.
د مونشن په امنیتي کانفرنس کې روسیې پر کیف او لویدیځ د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې اورته د لمن وهلو تور پورې کړ. دغه جګړه د تمې خلاف نږدې دو کلونو ته غځېدلې او په نتیجه کې د 2014 کال د اپریل راهیسې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل روس سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغنده رول ولوبوي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما له پوتین سره په یو ټلیفوني تماس کې په دې اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې پوتین اوباما ته ویلي چې له اسلامي دولت ډلې داعش سره د مقابلې لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا شته. کرملن په یو بیان کې وایي چې پوتین همداراز هیله څرګنده کړه چې اوکراینی چارواکي به د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره خپل مکلفیت د منسک له موافقې سره سم ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وړ مورځو ویل مسکو له اوکراین څخه د روسي سرتیرو د ایستلو او کیف ته د اوکراین د سرحدونو د کنټرول د سپارلو په ګډون د منسک له موافقې سره سم د خپل مکلفیتونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. یو مخکخ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربان پر وروستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دی چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي یرغل سره مرسته کوي. جمهوری غوښتونکو سناتور جان مکن دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د سوریې د اوربان موافقه لاسلیک شوه. مکن پرون د مونشن امنیتي کانفرنس د روسیې ورځې په غونډه ته په وینا کې وویل چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یو بله اونۍ هم دوام وکړي. مکن زیاته کړه ولسمشر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی او روسیه په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح کړي. او روسیه خبردار چې ترکیه وایي د سوریې د اوربند موافقې لمخې په سوریه کې د کورد جنگیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره با خپل د کارت دوام ورکړي. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته وویل انقره به د خلکو د ملاتړ د قطو په نوم د وسلوالو ځپلو ته دوام ورکړي. ترکیه د ایډالې ته د کوردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی د همکارۍ ډلې په سترګه ګوري. د ترکیه پاوز پرون د دوهمې ورځې لپاره د کوردی وسلوالو پر مرکزونو د توپ مرمۍ وورولې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي په دې حمله کې د سوریې د ډیموکرات ځواک د ډلې دوه جنگیالي وژل شوې دي. پرون د مخکې فرانسې حمله انقرې څخه غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د کوردانو پر اهدافو حمله باندې کړی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت ویل چې په سوریه کې د اوربان له موافقې سره سم ټول پوځي عملیات باید سمدستي بند شي. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د ملکی مرګ جوبلې په اړه د یوناما وروستۍ راپور نیمګړی بولی.
باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکی کسانو ته د مرګ جوبلې شمیره زیاته وای.
ویش کله مخکې په همدې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتی.
د دې زرمونه وحشتونه وکول بندر له سوه وشپېتم کال وشپګیشتم د دلو باندې باخمات او سرمات ووتل.
د کندوز لپاره نیوی ټاکل سوی والی خپل سره وسلولو ته خبرداري ورکړ چې خپل سره یو لاس واخلي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې مو د داعش ډلې پر ضد د روانو پوځي عملیاتو له وروستي حاله خبرو. په بل راپور کې اوري چې یو امریکایي سناتور په سوریه کې د سولې پر موافقه انتقاد وکړ. د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو عاجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان حکومت په هواد کې د ملکی وګړو د مرګ جوب لپاره د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور نیمګړی بولی. یوناما پرون په خپل راپور کې که څه هم د ملکی افغانانو د مرګ جوب لې د ډېرې برخې پړه پر وسلولو طالبانو اچولې، خو د وی برخې مسولیت د افغان حکومت غاړې ته اچولې دی. افغان چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو راپور نیمګړی دی او طالبان تر هغه څه چې په راپور کې یادونه سوې په ملکی تلفاتو کې زیاته ونډه لري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه نیمګړی راپور خپور کړی. چارواکي وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 2455 نور تپیان دي چې طالبان په سلو کې د 12 او افغان ځواکونه په سلو کې د 12 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي. د یوناما راپور وایي په سلو کې 12 نور ملکي وګړي د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او په سلو کې 4 د نورو عواملو له کبله مړه او ټپیان شوي دي. جمهوري ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې د یوناما راپور د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د تهدید کچه لوړه ده پیښې ثبت کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت په ټول هیواد کې ملکی تلفات ثبتوي او څاري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو د هیواد په 24 ولایتونو کې ملکی وګړي له یوې مخې په نښه کړي دي.
د یوناما کارمندانو د افغانستان له 12 امن ولایتونو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه چمتو کړي دي. موږ تیر کال په 24 ولایتونو کې د طالبانو له ادرسه ځانمرګي کېدونه او د سړک غاړې چاودنې درلودلې. اکثره د دغو ماینونو تمرکز هم په لویو ښارونو کې و او په ښارونو کې افغان ځواکونو هیڅکله وسلوال مقاومت یا جنګ نه دی کړی. بنان په دای سا باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکي کسانو ته د مرجوبلې شمیره زیاته وای.
ښاغلی فیصل د یوناما په راپور کې د دې یادونې په اړه هم شک څرګندوي چې ګنې پر ملکي وګړو د طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. نوموړی برعکس تور لګوي چې د طالبانو د وسلوالو حملو له کبله خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. طالبان په سلو کې د 12 ملکي تلفاتو پړنه مني. رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور یو ورخیز بللی او ویلی دی چې د راپور د اشغالګرو ځواکونو په اشاره چمتو شوی. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې طالبان تل د ملکي تلفاتو مسؤل وو.
وسلوال طالبان تیر کال هم د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو ستر عامل و. دوه کال مخکې هم د ملکی مرجوم تر ټولو لوی عامل دوی و. سږ کال هم دی هغوی بیا هم تیر کال کوشش وکړي چې له ملکي تاسیساتو او خلکو څخه په ګټې اخیستنې سره خپل شوم اهداف سرته ورسوي.
د ارګ بیان سره لدی چې د یوناما راپور نیمګړی بولی خو په عین حال کې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه د پټول هیواد او په ځنګړي ډول د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د قومي مشرانو په ګډون پر عامو خلکو او ملکی بنسټونو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو زیاتیدونکو هدفمندو او عمدي حملو ته ځنګړي پاملرنه وکړي. په بیان کې د امنیتي چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د دې حملو د ترسره کولو طریقې پیژندلې او د نتیجې ته رسیدلې دي چې طالبان د هغو کسانو د ویرولو لپاره چې د عامو وګړو پر ضد تشدد غندي سیستماتیکه هڅه کړې ده.
ومردل چې د افغان حکومت چارواکي په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور نیمګړی بولی. د کندز لپاره نوی ټاکل سوی والی خپل سر وسلولو ته خبرداري ورکړ چې د خپل سرو څخه دی ډډه وکړي. اسد الله عمر خیل ژمنه وکړه چې کندز ښار به بیا د دولت ضد وسلولو لاستور نسی. دا په داسل کې ده چې وسلول اوسم د کندز پر ځینو سیمو کنټرول لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
د سیمای زورګانونو د خپلواکي درې موین عبدالمالک صدیقی لخوا د کندز ولایت لپاره اسد الله عمر خیل دی والی پتوګه معرفي شو. اسد الله عمر خیل د کندز ولایت یو له پخوانیو جهادي قماندانانو څخه دی او له دې مخکې د دې ولایت د سولې شورا رئیس وو. د نموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی والی ته په خطاب کې وویل چې د کندز ولس له هر څه مخکې امنیت ته اړتیا لري او تاسو باید په دې ولایت کې د امنیت پر اوستو کې ګوټلې ګامونه پورته کړئ. د کندز والی اسد الله عمر خیل په خپلو خبرو کې وویل چې تلپاتې سوله او امنیت براولي. همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکړ چې کندز بیا ځلې سقوط نه کوي. زه له همدې ځایه غیر مسؤول وسلوالو ته همدارنګه قاتلونو ته خبرداری ورکوم چې له خپل سری څخه لاس واخلي او په هر قیمت چې وي د خلکو قاتلان به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارم څو شرعي حکم پرې تطبیق کړي. عمر خیل زیاته کړه چې وروسته له دې په دې ولایت کې هیڅ زورواکي ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي او یا په سیمه کې خلک په یو نوم او بل نوم وځوروي. په همدې حال کې د پولیسو د 1315 زن قماندان لوی پاسوال شیرعزیز کامول وویل چې اوس مهال په کندز کې په کافی اندازه دولتي ځواکونه شتون لري. همدارنګه د ځانګړي ځواکونو یوه 180 قطعه هم ځای پر ځای شوې او ډیر ژر به په دې ولایت کې د پام وړ بدلون رامنځته کړي.
این تبلیغات دشمنه که در کندوز است که تاریخ سقوط
دشمن دی خلق و ترمنز ویره خبروی چی گوا که کندوز سقوط کوی خود سوک چه دی کندوز دی سقوط خوبو نوینی خپل خوب دی دیامو سینتا ووی زتا سو تا دار در کوم چی کندوز سقوط نکوی. بله خواته پا کندوز که دی پامیر دی شلم فرقی قماندان جنرال محیدین غوری وویل چی دوی امنیتی زواکونه دی دی ولایت پا مهم و سیمو که زای پر زای کردی او پا نگدی ورزو که با دی طالبانو پا روران دی تصفیوی عملیات هم پیل کردی.
یک قماندان به تنهایی خود هیچ کاری کرده نمیتونه، وقتی میتونه
یو قماندان په یوازیتوب هیڅ هم نشي کولای، خو موږ هغه وخت کولای شو چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړو چې ولس له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او پرته د خلکو له مرستې امنیت راوستل ناشونی کار دی. د یادونې ده چې کندز ته په داسې حال کې والی معرفي کیږي چې اوس مهال د دې ولایت مرکز پورې اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او د طالبانو پراخ حضور په سیمه کې د دې ولایت اوسیدونکي هم ډیر په اندېښنه کړي دي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دې ولسوالۍ کې داعش ډله هم فعاله ده. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري پرون دغه ولسوالۍ ته سفر کړی و. له جلال آباد نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. اول خو که د چارواکو د دغو رسمي څرګندونو څخه تیر سو، څه مو ولیدل او څه واورېدل پاچین ولسوالۍ کې؟
ډېره زیاته مننه سالې صاحب. تېره ورځ چې کله اچین ولسوالۍ ته لاړلو، دلته د سړک په سیمه کې چې یو لوی داغ دی په دغه ساحه کې، عملاً د افغان ګډو ځواکونو چې هغې کې ملي پولیس، ملي اردو، سرحدي ځواکونه، همدارنګه ملي نت ځواکونه ورسره برخه درلودله. په دغه ساحو کې دوی عملیات له تېرې درې ورځو راهیسې روان و. هغه ساحې چې له وسلوالو څخه پاکې کړې وي هغې کې عملاً د سیمې پاڅون کوونکو دپاره پوستې جوړول او هغوی ځای پر ځای کول، او د سیمې خلک هم ډېر خوښ و. دوی د رسنیو سره چې مرکې کولې، د هر یوه د خوشحالۍ اظهار کول او ویلې چې له ډېر وخت وروسته د دوی ساحه ارامه شوله، موږ په ډاډه زړه باندې راوتلي وو، او دا لومړی ځل دی چې په دومره تعداد باندې خلک د خپل کلي ته راغونډېږي. خو ټولو په مرکو کې ډاډ ورکولو چې دوی هغه په تېر کې ډېر درد لیدلی دی، او د راتلونکي لپاره به دوی هڅه کوي چې دا خپله ساحه چې د وسلوالو د شتون څخه پاکه وساتي، او بیا به هېڅکله وسلوالو ته اجازه ورنه کړي چې راشي او د دوی ژوند تریخ کړي.
په دغو عملیاتو کې څومره وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خصوصا د داعش ډلې غړو ته؟
په دغه عملیاتو کې د امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په وینا باندې تر دې دمه 25 تنه داعشیان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. او د دوی په وینا باندې تر هغه وخته پورې به دغه عملیات دوام کوي تر څو د اچین ولسوالۍ بهرنۍ غاړې چې هلته اوس هم د داعش وسلواله ډله فعاله ده، تر څو پورې چې هغه هم نه ختم کړي او د ساحه نه وي پاکه کړي، دا عملیات به دوام وکړي.
ګڼې کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي وي، یا هم د داعش ډلې د ظلمونو له وجې چې دوی خپله په خپلو مرکو کې یادونه کوله، د دغو کورنیو ستنېدل بېرته دې ولسوالۍ ته پیل شوي دي؟
خلک له ډېر وخت راهیسې په تمه وو. هغه مرکې تاسو به هم اورېدلي وي چې ازادي راډیو سره دوی مرکې کړي وو، د دغه ژمي د یخنۍ څخه دوی په اندېښنه کې وو چې بېرته حکومت ورته صحیح امن کړي تر څو بېرته خپل کلو ته ستانه شي. خلک له ډېر وخت راهیسې په انتظار کې وو، خو دا چې اوس دغه عملیات روان دي، دغه صحیح له وسلوالو پاکېږي، نو وبرېدل شي چې په راتلونکي کې دغه کورنۍ بېرته ستنېږي. او ولې اوس په هغه ساحه کې چې عملیات روان دي هلته کورنۍ نشته، او ټول کورونه خالي دي او یوازې د جګړې میدان ګرځېدلی
دی. ډېره مننه شاه محمود شینواري و په جلال آباد کې. نوموړي اچین ولسوالۍ ته سفر کړی دی. په دې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې افغان قواوې دغه عملیات پر مخ بیایي. چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې څه باندې 40 تنه داعش غړي وژل شوي دي.
ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحد افغان الله هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول کیږي، ځکه دوی د عامو خلکو له کورونو پر افغان قواوو اندښتونه کوي. رحیم الله مقدس بیا له افغان پوځیانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، ځکه د دوی په ډزو د ملکیانو کورونه هم په نښه کیږي او دوی ته مرګ ژوبله اوړي. کمال الدین سپاند لیکلي د یونما له پرونی راپور سره سم په یوه کال کې 1000 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتل، دردونکي خبر دی. شفیع الله نایل بیا د جنگ له شکیلو لور یو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. محمد فهیم ساحل له افغان حکومت څخه هیله کړې چې د لوګر د امنیت ټینګښت ته پام واړوي. احسان الله جواد له هلمند لیکلي د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست په هلمند کې د جګړو له لاسه له بې ځایه سوي کورنیو سره تر اوسه عاجلې مرستې نه دي کړې. نور هغه بیا په ګرشک ولسوالۍ کې د ناامنیو له زیاتېدو شکایت کړی دی. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې د سمکنیو ولسوالۍ د نوي ښار د بازار سړک ډېر کندو کفر دی، په کار د جوړولو ته پام وسي. عبدالبصیر عابد بیا له کونړ لیکلي چې په کار د چپی درې ولسوالۍ د سړکونو جوړولو ته بودیجه ځانګړې سي چې ورانو سړکونو عوام په تکلیف کړي دي. محمود روشن له غزنی لیکلي په کار د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر وخت او په شفاف ډول ترسره سي.
دا واستاسو ځینې اسمیسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
ډیرو ورځپاڼو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې تمرکز کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2015 میلادي کال کې د مخکینی 2014 کال په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر په 34 زیات شوی دی. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، ویل شوی چې تیر کال له 3500 زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 1400 زیات ملکیان هم ټپیان شوي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په سلو کې 21 ملکي تلفاتو د 4% لامل د هغو چاودیدونکو وسیلو چاودنې بلل شوي چې له جګړو پاتې دي او د 12 نورو عاملین معلوم نه دي. ګارډین د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر زید راد الحسین څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د افغانستان خلک د وحشیانه او بې هدفه حملو له دوام چې د نړیوال قانون پر اساس منه دي کړي، دغه حملې تقریبا د بشپړ معافیت په فضا کې دوام لري. ټلګراف ورځپاڼه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي ته په اشاره لیکي، د ملکي تلفاتو نیمایي یعنی په سلو کې 50 ښځې او ماشومان دي. ټلګراف په کابل کې د یو نامه د یو چارواکي دانیل بل قول ویلي چې وای تیر کال زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دا یو بې ساری رقم دی. ټلګراف لیکي د بشري حقونو د څار سازمان څیړونکي پاتریشا ګاسمن په دې باور ده چې د ملکیانو وژنه باید جنګي جنایت وبلل شي. د ورځپاڼې په وینا میرمن ګاسمن د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو ارقام تکان ورکوونکي بولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم دا مسله په یو راپور کې څېړلې او تیر کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی، تر سرلیک لاندې د کندوز د سقوط پیښې ته اشاره کړې او لیکي د طالبانو انتحاری حملی او په کندوز کې شدید جګړې د دې سبب شوی چې د ملکی تلفاتو لپاره 2015 کال د 2009 کال را په دې خوا له هغه مهال رئیس چې د ملګرو ملتونو لخوا د ملکی وګړو د تلفاتو د شمیر د سب بهیر پیل شوی تر ټولو ناوړه کال وي.
سشکل د دلویش پوجوشتمه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو راس په داس سال کې منځل کیږي چې د راپورونو لمخې پخوانی شوروي او اوسنی روسي یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړه تازه شکړې ده. په افغانستان کې ځینی پخوانی جهادي مشران د وخت د حکومت فعالان او ځینی سیاسي کارپوهان افغانستان ته د شوروي پوزونو دراتګ او بیرته سنیدلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. اجمل تورمن په خپل تفصيلي راپور کې دغه نظرونه راټول کړي.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې روسیه باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر 1,00,000 زیات اسري لښکرې چې د 1950 نریز کال د جري په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلي، تر 9 کلونو وروسته د 1918 مریض کال د دلوي پشپګويشتمه د ډاکټر نجيب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
هر روز کې افتاب طلوع میکرد اینا 20 میلیون ډالر د
هر ورځ به چلمر راو خته دوی به 40 میلیون ډالر افغانستان ته ورکول مهرول نه شوي کولای. اوس نو څه تارتیا لري چې برت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي. هغه محل چې ونه شوي کولای اوس بیخی نشي کولای او اوس چې کوم نیم بند حالت تر لاسه کړي دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د امرګي ډله وایي چې د شوري پلوي حکومت یو شمیر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار د چپخواني ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاسي نوښکار و نه ګرځي. د دغه ډلې غړی محمد رحیم جامی
باید
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامه جوړ شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار و نه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو لبرت ستنېدو څو لسیز اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیا یو ځل بیا د وطلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وطلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې دا شو چې د طالب وسلوالو د توپکوله د داعش ډلې په لور واوخته، کوم چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیې ځان ته سترګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوي چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلي او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانی ترخی خاطرې د افغانانو درپدری وژنې نیول او بندي کول د سړی مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو څه باندې یو میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 15 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوخته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر نورو بشري سرغړاونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څیړنې نه پرته له ډیرو کسانو زندانونه ډک او وشل شول. یو افغان مېرمنه چې نه وختل نومي واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل له کوم جرم پرته د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته د مرګ خبر راغی. 5
سال متواتر ما اینا را پالیدیم بعد از 5 سال بعد
15 کاله من دوی ولټول او تر 15 کلونو وروسته په یو خط کې لیکلی و چې من د دوی درې کسان وشلې نورې ملټوي. مور مې نالوستي و، لیکي چاته ورکړی و چې ورته ولولي. بیچاره د پلچرخي په لار زوف کړی و.
د دې پښان پلسګونه نور افغانان هم خی ورته خاطري ولري چې په وار وار به اوریدل شوی وي. افغان جهادي مشران د بخانی شوروي اتحاد ځواکونو راتګ افغانستان تخکاری ارغل بولی وای چې شوروویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. بخانی جهادي مشر قاضی محمد امین وقاد وای چې د شوروویانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهاد کې وو هغه لمنځه ولاړ.
روسانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې وو هغه لمنځه ولاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډیر ظلمونه وحشتونه وکول. نه کال او 250 ورځې پاتې شول او په 1918 کال شپږشتم د دلو باندې باخمات او سرمات ووتل.
خود چار یو شمیر کارپوهان او د وخت حکومت یو شمیر فعالین په دې نظر دي چې د پخوانی شوروي اتحاد سره لخرې د وخت حکومت په بلنه چې ویل کیږي تر 250 دلو ډیرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلې وي او هدف هم د هغه ډلو زپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی د غشان له افغانستان څخه د شوروویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله حلی زلی نه هېریدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر
وتل دي د ترو لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو
او د ډاکټر نجیب الله وا چې هغه په دې کې ډیر بر لاسولو او ډیر زحمت پکې وست.
په خانه جهادي مشر فضل الله مجددي وای کچیر څوک بیا هم په افغانستان کې ډیر غلط فکر وکړي نو افغانان به یو موټه او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکاره ډول د وسوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نری څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوي وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نوري.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بللی. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. نن د سلواغې عدل وش پګوښتمه له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو وښتمه کلیزه ده. نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلاري اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغندرول ولوبوي. یو مخکخ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربان پر روسي موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسي له پوځي ارغل سره مرسته کوي. او ترکیه وایي د سوریه د اوربان د موافقې لمخې په سوریه کې د کورد جنگیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره به خپل دې کار ته دوام ورکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د مور د مړینې د کموالي لپاره به په هیواد کې د قابلو شمیر 1200 ته زیات شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په داس حال کې د قابلو د زیاتولو هڅې پیل کړې چې اوس مهال د هیواد په سبان د 1400 روغتیایي مرکزونو کې یو قابله هم نشته. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په کابل کې د قابلو د نړیوال کنفدریشن د خدمتونو د معرفي کولو په ناسته کې وویل په هیواد کې د مور د مړینې د کچې کمولو ته په کار ده چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د قابلو شمیر زیات او د کار کیفیت لوړ شي. د وبل هڅه کوي چې په هیواد کې د قابلو شمیر له 1500 څخه 1200 ته لوړ کړي.
تا 11000 باید تعداد د افغانستان افزایش
د قابلو شمیر باید 1200 ته لوړ کړو، ځکه چې اوس هم روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسي لږ دی. دا ستونزه د قابلو په زیاتولو سره کمیږي. قابلي کولای شي چې د مور او ماشوم د مړینې په کمولو کې عمده برخه واخلي. هڅه کوو د کمیت ترڅنګ کیفیت هم په پام کې ونیسو.
د وبل په ورستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لامل په روغتیایي مرکزونو کې د قابلو موجودیت ده. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ورستیو لسو کلونو کې د قابلو شمیر له 1450 څخه 1500 ته او د روغتیایي مرکزونو شمیر له 1400 څخه 2100 ته لوړ شوی ده. مخکې له وخته ودونه، د خوړو نامناسب رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کیدل، د وینې لوړ فشار، ناخبري، د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې د ماشومانو زیږول په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې عمده لاملونه ګڼل کیږي. د قابلو د خدماتو پلان چې د عام روغتیا وزارت او د قابلو د ټولنې لخوا جوړ شوی هدف خلکو او په تیر میندو او ماشومانو ته د روغتیایي خدماتو رسول دي. د امریکا د نړیوال پراختی ادارې د روغتیا او خوړو د برخې رئیس وایي چې په دې برخه کې بل افغانستان سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې د قابلو نړیوال کنفدراسیون چې له روغتیا وزارت سره مرستې کوي وایي چې دوی به هم په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې کنفدراسیون مشره فرانسیس دی استریک وایي
It's assist operation Isaac.
عمومی درک دادای چې قابلیت د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې مهم رول لري. من ژمن یو چې د مور او ماشوم د مړینې په کمولو کې کار وکړو. زمنګ هڅه دا ده چې ټولې کورنۍ قابلیت ته لاسرسي ولري.
خلق ویل افغانستان سره په دې برخه کې د سلګونو میلیونو ډالر مرسته شوه، خو خلکو او پتیره میندو او ماشومانو ته اوس هم لازم روغتیایی خدمات نه ورسیږي. ډاکټران تاکید کوي چې د عامې روغتیا وزارت د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته پر وسایلو او مسلکي پرسونل سنبال روغتیایي مرکزونه فعال کړي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راولویږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دورکو عزیزانو د لټي پروگرام په یو راپور پسې اوریدلې سی. په سوریا کې د اوربان موافقه چې له څو کاله خونړیو جګړو وروسته په دې وروستیو کې سلا اوربان دی وسوه په دې هیواد کې د سولې لپاره هیلې را ژوندې کړې دي. خو د امریکا، روسیې او د سیمې او لویدیځ د نورو پیاوړو قدرتونو ترمنځ دې موافقې ځینې اندېښنې هم رامنځته کړې دي. ځینو لویدیځو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي روسیا د اوربان د موافقې له متن څخه په ناسم استفادې سره په سوریه کې د خپلو اهدافو د پرمخ بیولو هڅه وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله له احمد تکل ناوري.
یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربان پر روستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي ارغل سره مرسته کوي. جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو په سوریه کې د اوربان موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی مکین پرون د مونشن د امنیتي کانفرنس د وروستۍ ورځې غونډې ته په وینا کې وویل:
Let's be clear about what this agreement does. It permits the assault.
راځي چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یو بل اونۍ هم دوام وکړي او د بشر اسد رژیم له مخالفو ډلو څخه غواړي چې جګړه بند کړي. خو روسیه ته اجازه ورکوي چې پر تروریستانو بمباري وکړي او روسیه ټول تروریستان بولي، حتی ملکیان. مسکو ویلی چې د دې ډلو پر ضد حملو ته به دوام ورکړي. خو لویدیز چارواکي وایي د روسیې د حکومت په هوایي حملو کې ډیری هغه ډلې په نښه کیږي چې لویدیز یې ملاتړ کوي. ښاغلی مکین وویل روسیه به له اوربان څخه په کار اخیستو سره پر حلب ښار د سوریې د دولتي ځواکونو له عملیاتو څخه ملاتړ پراخ کړي او د اوربان موافقه به د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. مکین زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی کړي. روسیا په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح او د سوریې له جګړې څخه د روسي وسلو د ازموینې د یو لابراتوار په توګه کار واخلي. مکین وویل روسیه په اوکراین کې هم له همدې طریقې کار واخیست او د خبرو او اوربان په وسیله خپل پوځي اهداف تعقیب کړل. د سوریه د اوربان موافقه چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو هم پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغې په اړه بحث وکړ، په سوریه کې د یوې اونۍ لپاره د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي. خو د داعش او جبهت النصره په څیر افراطي ډلې په دې اوربان کې نه دي شاملې. کرملین وایي اوباما او پوتین پرون په خپلو خبرو کې د امریکا او روسیې د دفاع د وزیرانو ترمنځ د همکارۍ او نږدې تماس پر اړتیا ټینګار وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې دا همکاري به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې له بریا سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ناربرت رویتګن چې د صدر اعظم انګلا مرکل له نږدې همکارانو څخه دی ویلي دي چې روسیا په سوریه کې د اوربان له موافقې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سورل سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه له درو تر پنځو بجو پوری.
خوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنه. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی دا د بیام د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنوي. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، او یا هم دا چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی دی. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه خپل سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د ورکوسو عزیزانو د خبرونې مینوالو ته. ډېر زیات خوشاله یم چې بیا هم په دې خبرونه کې تاسو سره راغیږم. زه عبیدالله رهنما یم د هلمند ولایت څخه. ما د ورکوسو عزیزانو خبرولې ته یو زیری را، او زه دا د ازادي راډیو وکړه لاسته راوړم ده. که څه هم په تېره خبرونه کې ما پیغام پرېښوي، او زموږ هغه ورکوسوی دوست د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شوی دی، او دا ډېر ستر ویاړ دی د ازادي راډیو څخه. د جان محمد پلار سردار محمد ډېر مننه وکړل او خوشي یې وښول ازادي راډیو ته د پرمختګ دعا وکړه، او د ازادي راډیو همکاران یې په ډېرو دعاګانو بدرګه کړل. که څه هم جان محمد دوه نیم کاله د خپل کور څخه نادرکه وو، د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شو. په ننګرهار ولایت کې ژوند کاوه، او همدا خبرونه یې اورېدلې وه. وروسته موږ سره په اړیکه کې شو او خپل کور ته راستون شو. دا ډېر د خوشي ځای دی، او د ازادي راډیو څخه زه هم د جان محمد کورنۍ ډېر زیاته او د جان محمد دوستان ډېره زیاته مننه کوي. موږ خوشحاله یو چې ازادي راډیو زموږ لپاره یوه داسې ښایسته او په زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. رښتیا هم دا د خوشي زیری دی. زه ټول اورېدونکو ته، خصوصا د جان محمد دوستانو ته مبارکي وایم چې د همدې خبرونې له برکته موږ جان محمد خپلې کورنۍ ته راستون کړي. نو ازادي راډیو دې تل وي، او د ازادي راډیو له پرمختګ په هیله. نو که چیرې د جان محمد دوستان غواړي چې د جان محمد د کورنۍ سره دا خوشي کې ګډون وکړي، یا خوشي کې ول مانځي را سره، نو په څه پر وسه درې شپاړس نه نوي شپاړس شماره ګډون وکړي. شماره یو ځل بیا صفر وسه درې شپاړس نه نوي شپاړس. ډېره مننه له ازادي راډیو په دې هیله چې دغه پروګرام ته تر ډېر وخته په خپل دفتر کې ځای ورکړي، او دغه پروګرامونه تر ډېره پر مخ بیسي. ډېره مننه له ازادي راډیو تل دی. ازادي راډیو خبرونه د خدای په امان.
ګران اوریدونکو، کله چې عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون وکړ، نو ما د ته تلیفون وکړ، او د هغه ورک شوی عزیز پاک لمه ورڅخه معلومات واخیستل چې د په ازادي راډیو کې تلیفوني پیغام پریښو. اولته دغه معلومات هم په دغه تلیفوني پیغام کې ویلی وو. راځي چې دغه د ما غړې خبرې له دغه محترم ورور سره یو ځای سره واورو. ګران ورور، تا ازادي راډیو ته تلیفون کړی وو چې د تاسو یو دوست په نامه دی جان محمد او د ازادي رادیو لاره نه پیدا سو. کته مونږ ته وایي چې تاسو دغه دوست اوس چیرته ده، په کوم حالت کې ده، او د دوی د قصه څنګه وه؟ جان محمد ستا سے نوم واخست دا دے ہلمان دے ولایت دی کوم ولس والی نه دا
دا دے ہلمان ولایت دا دے کیو دی سیستم ولس والی نه دا دا سیم دی دا جان محمد و سم محالم و مال چون کی کو ہمان سے دی دا سیستم ولس والی نه دا سگان خو سیستم او پرکاس سیم دا تقریبا درہم اچھنا کی دی خو دی ہم ولس والی نه دا پرکاری کی مربوط ہے واسم سیستم دا
او اصلاً په دې برخه کې چې جان محمد له خپل کورنۍ سره یو ځای سو، تاسو ډېره مرسته وکړه که څنګه؟ کله سي جان محمد لخپل کورنۍ سره یو ځای سو، تا سوال ته وای کنه؟
bale za jan mohammad tra nishtu am da kala ki raka ko da ta tra chagi da mai kala ya ka ko so kam ko ana waqti mo po ti jan mohammad he na sarga ta ro ta wi mo wa no mo ki mo bo ti ko mo as mo de ko ta wo ra ta wi de bi wa wa ro ti ko ra ni ya mo ko ta ra la di ki a re ko ti ko ki na na wo la ra wo i ko di wo ki ni ta dra wo
ډیر زیات مننه رهنما صاحب، مننه یو جان مننه. ګرانو اوریدونکو، تاسې له محترم ورور عبید الله رهنما سره د ما خبرې واورېدلې. ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي، او لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، داسې معلومیږي چې د ازادي راډیو هڅې بې ځایه نه وي او ډېر ورک شوي عزیزان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو ګرانو دوستانو، راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوست محمد پاک له معلومات لري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه نعمت علمی ولایت گریش ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته د اسلامت په نامه باندې یو دلته په گریش ولسوالۍ کې ژوند کوي. په چیرته مخه دي په نشه اخه دي. زه د کندهار ولایت یم. د کور سره دره کړې ده تقریبا 3-4 میاشتې به کېږي. درس لیکه د اسلامت په هکله باندې معلومات غواړي. ما ترې بدله نمبر خپل ټلیفون 0 اویا سپر سلور ارتا تلپل نمبر زل یاو سپر آویا شپورش بیتا دنیوی سپر سلور ارتا توجه تخم یو جهام باتا ما
دورکو شو عزیزان و دوستان و پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږله آزادی راډیو خبري ګران اوریدونکو یو محترم ورور په نام د توریالی له بګراموینه آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوی شخص پاکله د آزادی راډیو نه داسې معلومات خپاره شوی دی.
الو سلام علیکم توریالی د بګرامۍ نه خبرې کوم ورور. یو نیم هفته دوه هفتې مخکې یو اعلان مو دوستانو واورېدلی و د لاور کې یو کس د پنځه شپږ کاله کېږي چې یو سړی سره کار کوي په لاور کې او کله یې چې د پکتیا یم کله یې چې د خوست دغه نشانی صحیح متراکې د یو نفر ورور دغه چې په یو پښې یې ګډ ده یلې د هماغه یو نفر ده دغه آدرس هر چې موږ سړی په کار دي که زحمت نه کېږي دغه شمیرې ته موږ مسج کوي چې موږ خپل نفر سویر شورای ولو. ډېره زیاته مننه. کور مو آباد.
تاسو د محترم توریالی پیغام واورید. اوس به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د حبیب الرحمن پاک له معلومات دي.
حبیب الرحمن خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا څلور کاله کېږي که پنځه کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کلوای د پکتیا یم کلوای د خوست یم کلوای د کوم ځای یو ورور پیغام اورېدلې و د شاه بخ خالي ګوډ دی پر استه پخا باندې که پس کوم پخا باندې او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظر بیکار نه اوسګا اوس مې کس پیدا کړی کله هر چای ما سره دی په دغه شماره باندې رنگ وې صفر و شپږ پنځه دوه شپږ نه و ډبل درې بیا درته وایم صفر شپږاویا دوه پنځوس نه شپېته درواویا او درې. ټولو اورېدونکو ته سلام وایم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله معلومات خپره شوي دي. د دوی ورک شوی عزیز جمعه خان نومیږي. دغه ورور ته باید وایم چې د دغه محترم جمعه خان په هکله د ازادي راډیو له لارې نه کوم تلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ. په هر حال راځي چې دغه تلیفوني پیغام خپور کړو او تاسو یې واورئ. کېدای شي چې محترم جمعه خان خپلې کورنۍ ته تلیفون وکړي او یا هم د جمعه خان ځینې دوستان له ازادي راډیو سره ارتباط ونیسي او یا هم راسن دغه محترم ورور ته تلیفون وکړي. د دوی تلیفوني پیغام به واورو.
السلام علیکم. عبدالرحیم ولید مل عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمایت ولسوالۍ خبرونه کوم. د جدي وشته مورز د مازګر څلور بجې د پنځوسو دقیقو شاوخوا د جمعه خان په نامه د خدایداد زوی د غورمایت ولسوالۍ و ازادي راډیو ته خپل ځان معرفي کړی دی. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې په مهربانۍ سره د جمعه خان د سکونت ځای او د ده نمبر دوباره په ازادي راډیو کې زیر تر زیره نشر کړي. جمعه خان د خدایداد زوی اتیش کاله کېږي د ایران و خواته تللی او ندرکه شوی دی. اوس یې پته د ازادي راډیو د خوا څخه شوی دی. جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا شده تر اوسه پورې ستا په نامه شپې سبا کوي او که بل کوم ورور ته یې پاتې وي په مهربانۍ سره دې په دغه نمبر سره تماس ونیسي. صفر اووه اته اووه پنځه شپږ صفر نه نه دوه صفر اووه اته اووه پنځه شپږ صفر نه نه دوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. یو محترم ورور له ازادي راډیو نه پښتنه کړې ده چې د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام په کومه ورځ پرې ګرځي چې د دوی تلیفوني پیغام واورو.
زه به سره دغه معلومات سره د ازادي راډیو څخه کوم څه ما د خپل لپاره راکړي. د سره ډیره ځواني به مونږ چې دغه د ورکوښو عزیزانو خبرونه په کومه ورځ خبروي او په ورځ چې خبروي چې ساري ګرمي ماشاني کله خبروي دغه معلومات ما ته نشته. د سره زه به ټلیفون نه کاټوم بس یو ځواني د لپاره به خدای وکړي دغه معلومات کما ته راکړي. ډیره ځواني به دي.
ګران اورورم د ورکوښو عزیزانو خبرونه د یک شنبه په مسپخینه خبرونه کې او د دوشنبه په سهارنۍ خبرونه کې تاسو کولای شئ چې واورئ. د تاسو د لا معلومات لپاره راځي چې دغه خبرتیا یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبري په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. گرانو اوریدونکو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
یوازې څلور کال چې مطلب نیږي د عبدالمنان د جګړجان مسوي د پامیر او شهدونکو د کندهار نو ورک دي چې تاسو معلومات راکړي.
زړګي ارمان د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو خور دوست خالد خان اجي دغه زوی دی ورکسوي د اجي پرد خان زوی دی ورکسوي دی. هر ورته کپاته ستا په دا ټلیفون کې زنګ ووهي 0505 5522 نه هر ورته پته یې موږ ته په دا شماره معلومات راکړي.
کندهار ولایت زما خسر دی پاکستان تللی دی ډېر کلونه کېږي. شکیق بابا باندې ناست دی دغه دې اوس ټلیفون اړیکه شکېدلې ده. دغه دې هم که څوک په دې اړه معلومات لري ما د ټلیفون نمبر دی 0 50 54 دغه 88 4.
السلام علیکم دا غری ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د نعمت میرو د چرشنو مسوالی د خود سیمېم ما د یو خاله زی دی د جمعه خان په نامه د 12 کال کې جوړ کړی د غوچک د کلی دی د عجیب استاد زی د ګلوار اکان لسی کې هر چاته معلومات په دغه شمیره د مسره د اړیکوونه شي پروا شي پراته څنګه تریا یو شته تینځلس مربل شمیره دغه د پروا شي پرتلور شي پروا
السلام علیکم. یو زبان تقریبا سلیر بشکال عمر لري د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د اشغی د کلی د عبدالباری زیدی او خپل نوم مشهور د اوس نوم شیرین دی او اصلي نوم یې محمد نبی سره مشوره په شیرین دی اصلي نوم محمد ندی دی. نو کې چاته پاتې د کیج چورک کې چاته پاتې په نارا شهر کې مست زنګوي 0 اویا شپته نی اتساوا دوا چا و سلام.
زما یو کاکا زوی دی د 14 کاله کېږي چې د کندهار په ولایت د شاغا په سیمه کې مدرکه شوی دی او هر چاته چې د احسان الله په هکله معلومات وي نو ماته دې زنګ ووهي. او د احسان الله پلار نوم چې دی عبدالکریم دی مشهوره به ملا عبدالمد اخوند سره دی پلار یې هم په ولاس ګډ دی. که دی زما غږ اوري یا هم د دې یو کم نږدې ملګری زما غږ اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 3 9 5 3 3. شمیره یې بیا وایم 0 3 9 5 2 5 3 1 2 1. السلام علیکم.
ما د خاله زوی دی د 14 کېږي ورس دی د جمعه خان په نامه د چرشنو د غوچک د سینې د عبدالعجیب اکا زوی او نیکه ګلوار اکا دی. چار سړی معلومات لري موږ ته پر د غشمیرو باندې موږ سره اړیکه ونیسه پر و پر اته 3 4 1 3 3. یو ځل بیا شمیره وړاندې کوم 0 5 3 4 1 3 3. شای شګیر مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 1. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00422211214115. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د مونږ د ورکوښو عزیزانو او دوستانو خبرونه هم دومره وه. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خواښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري. ازادي راډیو.